دا مشال اوریدا د محل په پیښور کې د ماس په خند هټو بجی دي په خبرونه کې زو ګل آیاز او شاین بنری درته هر کله وای په روان خبرونه کې د کبایي لاخو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه سندر جادوګری هم درو سندر جادوګری کې د سارنده غغون کې اجازه ردی د هنر او ژوند په اړه خبرې اوریدې شي په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه د شاین بنری سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز وایي چې د عمران خان لخوا په ځانګړي توګه د لوړ پوړي پوځي افسر خلاف بی بنیاد تورونه بیخي د منلو وړ نه دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د قانوني اسنادو نه لرلو کبلې د ښځو او ماشومانو په ګډون 314 افغانان نیولې دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه به په ناټو کې په رسمي توګه د فنلند او سویډن غړیتوب تر هغه وخته ونه مني تر څو چې دواړو هیوادونو اړین اقدامات نه وي کړي. د پاکستان فوج وایي چې د عمران خان لخوا په ځانګړې توګه د لوړ پوړي پوځي افسر خلاف بې بنیاد تورونه بیخي د منلو وړ نه دي. ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې که څوک د خپل ناوړه ګټو لپاره په بې ځایه تورونو د پوځي چارواکو عزت ته تاوان رسوي نو بیا چې څه هم کیږي اداره به د خپلو افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. دا وروستو له هغې ده چې د لانګ مارچ پر مهال په ډزو کې تر جوبلیدو وروستو عمران خان پرون په لاهور کې له روغتونه په یو خبري غونډه کې پر ده په 3 نومبر د شوي برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله او په یو فوجي افسر میجر جنرال فیصل باندې پورې کړ. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب بیگا خبری کانفرنس ته ویلي چې د تحریک انصاف د مشرتابه دا تور په کلک ردوي چې پر هغه شوي برید حکومتي او پوځي چارواکو کړی دی. د کراچۍ پولیس وایي چې د قانوني اسنادو نه لرلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون 314 افغانان نیولې دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر فیصل بشیر میمن نن مشال لیډو ته وویل چې د ښار د اورنګي مومن آباد منګو پیر پیر آباد او پاکستان بازار سیمو کې پولیسو د غیرقانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کړې او 314 افغانان نیولې دي. د چارواکي په وینا د نیول شو کسانو پر ضد د فارن اکټ د لاندې مقدمه درج کړې ده. د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ مشال لیډو ته ویلي چې دا وخت کراچۍ په زندانونو کې د شاوخوا 900 څخه زیات افغانان بندې دي. بلخوا په کراچۍ کې میشت افغانان تور پورې کوي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود پولیس نیسي او پیسې ترې اخلي. پښتون ژغورن غورزنګ یو ځل بیا له حکومته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. پرون د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پښتنو په اړه ریاستي تګلاره د منلو وړ نه ده. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دوی د پښتنو په سیمه د تېرې بدامنۍ حساب غواړي. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې په وزیرستان، باجوړ، خیبر، مومند، سوات او نور یو شمېر سیمو کې د سیاستوالو، قومي مشرانو او امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر عادي وګړي په بدامنۍ په پیښو کې وژل شوي دي. د بدامنۍ دغه پیښو پر ضد خلکو احتجاجونه هم کړي دي. صوبایي او افاقي حکومتونه بیا وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه به په ناټو کې په رسمي توګه د فنلند او سویډن غړیتوب تر هغه وخته ونه مني تر څو چې دواړه هیوادونه اړین اقدامات ونه کړي. نوموړي دا خبره پرون په استنبول کې د ناټو د ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ سره په ملاقات کې کړې ده. انقره، فنلند او سویډن په دې تورن کړي چې د هغه کورد وسلوارو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي چې دوی ترهګر ګڼي. ترکیې د جون په میاشت کې د یوې موافقې باوجود په ناټو اتحاد کې دواړو هیوادونو غړیتوب نه دی تصویب کړی. د ترکیې ولسمشر یادونه کړې ده چې د سویډن او فنلند لخوا اخیستل شوي ګامونه به څرګنده کړي چې د تصویب پروسه به څومره ګړندۍ وي او کله به پای ته ورسیږي. په یوکرین د روسیې د یرغل نه وروسته فنلند او سویډن په پوځي برخه کې د غیر جانبدارۍ پالیسي ختمه کړې ده او د می په میاشت کې د ناټو غړیتوب ته مخه کړې. دا د دې خبرونه
خبرونه مل مشال اړوي واوریدل چې شاین بنیری درته وړاندې کړل. ستاسو پام د لومړی رپورټ په لور راګرځوم.
د پاکستان فوج او مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر ویلي دي چې د عمران خان لخوا په ځانګړې توګه د یو لوړ پوړي فوجي افسر خلاف بې بنیاده او غیر ذمهدارانه تورونه بیخي د منلو وړ نه دي او غیر ضروري بیان دي. بیان ذاتوي چې دوی به د خپلو افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. آی اس پی آر ویلي چې حکومت د دې معاملې پلټنې وکړي او چې کوم کسان د ادارې او د دې افسرانو خلاف بغیر ثبوته په دروغو تورونه لګوي نو د هغو خلاف دې قانوني کاروایی شروع کړل شي. دا رستو له هغه دا چې د لانګ مارچ پر مهال په ډزو کې تر ژوبلېدو رستو عمران خان پرون په لاهور کې له روغتون په یو خبري غونډه کې ادعا کړي چې پر د په 3 نومبر د شوی بریت تور په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله او په یو فوزي افسر میجر جنرل فیصل دی. بلخوا د پاکستان اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب دغه تورونه رد کړي او وایي په عمران خان بریت په هغه صوبه کې شبي چرته چې د ګوند حکومت دی. تفصیل اسرار مومند راکوي.
پاکستان فوج د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په ادارو او فوجي چارواکو لګول شوي تورونه بے بنیاد بللي او دایره رد کړې دي. دروسل حقو ده چې د لانګ مارچ پر مهال په ډزو کې تر جوبلېدو وروسته عمران خان پرون د نومبر په 14مه په لاهور کې له روغتون په یو خبري غونډه کې ادا کړي چې د حکومت پر ضد تر لانګ مارچ پهلېدو یو ورځ مخکې د د وجلو منصوبه جوړه شوې و. عمران ویل چې پر د په 3 نومبر د شوی برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله او د پوز په افسر میجر جنرال فیصل دی. نوموړي په دې لړ کې کوم ثبوتونه وړاندې نه کړل خو زیاته یې کړه چې تر څو د دریو کسانو له خپلو دندو استعفا نه وي ورکړي نو په اړه به یې څنګه پلټنې وشي. نوموړی وایي آیا اوس به په دې ملک کې پلټنې وشي؟ په میجر فیصل تور دی، په کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله تور دی او په وزیر اعظم شهباز شریف تور دی، نو دوی خلاف به څنګه پلټنې وشي؟ تر څو چې دا درې کسان استعفا نه ورکوي نو پلټنې به څنګه وشي؟ بلخوا بیگانا وخته د پاکستانی پوز او مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا په یو اداره او په ځانګړې توګه د یو لوړ پوړي پوځي افسر خلاف بې بنیاده او غیر ذمهدارانه تورونه بیخي د نه منلو او غیر ضروري دي. بیان زیاتوي البته که څوک د خپل ناوړه مقصدونو ترلاسه کولو لپاره په فضولو تورونو لګولو سره د افسرانو او سپیانو عزت ته تاوان رسوي نو بیا چې څه هم کیږي اداره به د خپلو افسرانو او سپیانو حفاظت کوي. آی اس پی آر ویلي حکومت ته یې دا خواست دی چې د دې معاملې پلټنې وکړي او چې کوم کسان د ادارې او د دې افسرانو خلاف بغیر ثبوته په دروغو تورونه لګوي نو د هغو خلاف د قانوني کاروایی شروع کړي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب بیګا په یو خبري غونډه کې د عمران خان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او ویلي دي چې دا پیښه د پنجاب په یو ښار کې شوې. نوموړی وایي یو تن د پنجاب پولیسو ونیو او د ګجرات تھانې ته یې بوتلو او هم د پنجاب پولیسو یې بیان ریکارډ کړی او میډیا ته یې دغه بیان جاری کړی. نو دې په خبره پښتنه دا ده چې په پنجاب کې خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او الزام په وزیر اعظم کورونو چارو وزیر او فوز لګول کیږي.
دوی ولې استعفاګانې ورکړي؟ د دې درې تنانو د دې تحقیقاتو سره څه تعلق دی؟ حکومت ستا دی په پنجاب کې، ته سکاټلینډ یارډ راغواړه، ته جی آی ټی جوړ کا، جوډیشل کمیشن جوړ کا او د دغه تحقیقاتو مشر هم په خپل جوړ شه. د هغې سره د شهباز شریف رانا ثنا الله او د ادارې څه کار دی؟
یا دی وی چې په عمران خان مبینه بریت کون کې ویلی دی چې په خپل سر یې دا بریت کړي او د په وینا دا بریت یې ځکه کړي چې هلته اذانونه روان وي او دلته د عمران خان په احتجاج کې سندري وي. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر پر 3مه د پنجاب په وزیر آباد کې د تحریک انصاف پر لاریون په ډزو کې یو کس ووژل شو. د ګوند مشر عمران خان او سینیټر فیصل جاوید په ګډون 14 کسان جوبل شول. د پاکستان تحریک انصاف له اعلان سره سم پرون د جمعې تر مانځه وروسته د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غبرت خلاف مظاهرې وشوې. د ګوند پلویانو په کراچۍ، پېښور، سوات، راولپنډۍ او یو شمېر نورو ځایونو کې مظاهرې وکړې او د حکومت ضد نارې وهلې. بلخوا د کورنو چارو وزیر ویلي حکومت د وزیر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دغه پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. د پخ خبره وفاقي حکومت د پنجاب له حکومته دا غوښتنه هم کړې چې په عمران خان د شوي برید د شفافه پلټنو لپاره دی په سمدستي توګه د لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دې پیښې داسې پلټنې وکړي چې رڼې او د باور وړ وي چې ولس ته هر څه څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د اکتوبر په 23مه له لاهوره د اسلام آباد پر لوري لاریون پیل کړ. عمران خان وایي د لاریون یوازینۍ موخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ ایستل دي، خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې خپل قانوني موده به پوره کوي او انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر کې کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د برید وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې روانې دي. یاد ګوند د وزیر اعظم، د کورونو چارو وفاقي وزیر او د فوج یو لوړ پوړي چارواکي د لرې کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي حکومت د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې. په دې حالاتو کې د سیاسي چارو شنونکي دریځ لري چې د ملک په تاریخ کې مخکې هم داسې پیښې شوې وي، خو سیاسي مشرانو له زغمه او سیاسي بصیرته کار اخیستی و، خو اوسني سیاسي مشران له یو بل څخه د غچ اخیستو خبرې کوي. شنونکي وایي که چېرې سیاسي مشران له دې بحرانه د راوتو لپاره د خبرو اترو لار خپله نه کړي، نو دا به ښې پایلې ونه لري. نور تفصیل د یوې وړکې دمې وروستو. په داسې حال کې چې د نومبر پر درېمه د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د قاتلانه حملې وروستو ټولو سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې. د یاد ګوند ځینو مشرانو د برید غچ اخستو خبره کړې ده. بلخوا په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي ګوندونو حکومت د تحریک انصاف مشرانو د تازه سرګندونو مذمت کړې دي. تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد او په ملک کې له ټاکل شوې نیټې مخکې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر پر 28مه له لاهور د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی و، خو د لاریون پر 1مه په وزیر آباد کې یو تن په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ګوند مشر عمران خان او 12 نور کسان زخمیان شول. د دې پیښې وروسته تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې. د ګوند یو مخکښ فواد چودري د نومبر په 3مه ناوخته خبریالانو ته ویل د دې بدله به اخلي.
موږ د لسو کسانو د وینې پرېدو حساب د تحریک پر روان وي او په دې کې به هیڅ قسمه کمی نه راسي.
هم د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی د نومبر په 4مه په شوکت خانم هسپتال کې له عمران خان سره له ملاقات وروسته خبریالانو ته ویل چې د دې برید ذمهوار وزیر اعظم، د کورونو چارو وفاقی وزیر او د فوج یو لوړ پوره چارواکي دي.
د دې برید تر شا ډیر طاقتور کسان دي چې تاسو زه بے لباس کړم، تاسو پارلمان بے لباس کړو، موږ بل خپل دریدہ نه پشا کیږو.
خود کورونو چارو وفاقی وزیر رانا سناولا د نومبر په 4مه په اسلام آباد کې خبری غونډه کې د دغه سرګندونو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
جس میں عمران خان صاحب سمیت ان کے دوسرے درجے کی قیادت بھی موجود.
د عمران خان په ګډون د دغه ګوند د دویم درجه مشرانو رویه د افسوس و. زه به وایم چې دا قابل مذمت په وزیر اعظم او په پوز الزام لګول د غندنې وړ خبره ده. د ګوند ځنې مشرانو خلق را پرولی دي چې بهر روزي او بدله واخلي او اور لګوي.
جو ہے بدلا لو گھروں کو آگ لگاؤ.
په داسې حالاتو کې چې د حکومت او تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، د سیاسي چارو شنونکي وایي دا به ښې نتیجې ونه لري. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د نومبر په 4مه مشرانو ته ویل چې د بېنظیر بټو وژنې وروستو مشرانو له سیاسي بصیرته او پوهې نه کار اخیستی و، خو اوسني حالاتو کې د تحریک انصاف د مشرانو رویه ناسمه وه. نوموړي ویل چې له دې بحرانه راوتو لپاره سیاسي مشران باید خپل کردار ولوبوي.
او په دې وخت کې دا ډېر یو لوی سوال دی او د ټولو مشرانو له پکار دي چې په دې باندې سوچ او فکر وکړي چې ګنې داسې موږ څه کولی شو چې یاره دا تاوتریخوالی کم کړو. په دې موخه کې د صدر نه چې هغه یو غیر سیاسي پوزیشن دی، نو د هغه طرف نه هم یو دغه کیدی شي، یو کوشش کیدی شي، ځکه چې هغه دا هغه پوزیشن داسې دی چې هغه په کار نه ده چې سیاسي دی. دا بله خبره ده چې زمونږ هغه شانت سیاسي غیر سیاسي پاتې نشه. هغه آئینی ادارې کمی چې وجود لري نو هغې باندې زیات تر تکیا پکار دا او غیر آئینی او غیر قانونی قوتونو طرف تا قتل دا با دا پاکستان دا پارا دلیت دا پارا مناسب نیوی.
بیا پا اسلام آباد کی دا سیاسی چارو شنون کے حسن خان دا نومبر پا سلورم مشال لوی تیویل چی پا عمران خان دا برید روستو دوارو خواو تحریک انصاف او وفاقی حکومت سرگندونی ناسا می بی او دا پا راتون کی با تاو تری خوال نور هم زیاد کی.
انفارچونیٹلی لکتا اس گور دا یو ډیر ګندا سیاست طرف ته مونږ چکم دی دا رواني او پدې کې حکومت کیمپ او اپوزیشن کیمپ دواړه ایکولی انوالډ نو دا ډیر خطرناک صورتحال اختیاري دا ډیډ لاک نه بلکې زما چیرې دا به د ملک لپاره او په خاصه توګه د ملک د جمهوریت لپاره چې کوم دی دا به ډیر زیات ماته یو خدغه نخکاری یو ډیر خطرناک سچویشن نه تکم چې انفولډ کیږي نو هغه مونږ وینو نو دواړه او ماغه پوزیشننګ روان دي او وخت وخت سره چې کوم دی دغه پوزیشن چې کوم دی هغه سترونګ کیږي انفورچونیټلی.
خو په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د نومبر په 14مه مشال لري ویل چې د تحریک انصاف ګوند لاریون اعلانولو مخکې ملک غیر یقیني حالاتو سره مخامخ او پر عمران خان د برید وروستو حالات خرابۍ په لور روان دي. د ویل چې سیاسي مشران باید د خبرو اترو د لارې د دې حل روباسي
او داغه لپاره یو قومي ډایلاګ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروری دی چې څومره زر کې د شینو دغه سیاسي جماعتونه چې کوم دي هغه په خپل منځ کې رايو شي او تحریک انصاف هم د ځان سره کې نه او کمی چې مسلې رواني د ټولو غټه مسله راتلونکي انتخابات چې کوم دي هغه باندې دوی متفق شي او یو تاریخ داسې وټکی چې هغه هغه باندې د دوی اتفاق وشي او دا خبره چې دا دومره مشکل نه راوس په انتخاباتو کې څه دومره تحریک انصاف والا غٹ کی او دوی لگ بندے حکومت لا ٹائم ورکی او سه حکومت چه دینو آغا دغه لس یو لس میاشتې لگ بندے رامخ کی نو پدې خبره باندې چه دی آغا اتفاق کې دی شي.
د عمران خان په بشری تحریک انصاف ګوند اکتوبر پر 28مه له لاهور د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړ چې اوس مهال یې له ګوجرانوالی سره نږدې وزیر آباد ته رسېدلی دی. خان وای د لاریون یوازنۍ موخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ ایستل دي خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې خپل قانوني موده به پوره کوي او انتخابات به د 2023 کال په اکتوبر کې کیږي. مشال اړو ته تاسو غوږی پختون اژغورن غورزنګ پی ټی ایم د جنوبی وزیرستان په اعظم بوسر کې په جلسه کې له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. د نومبر 4مې جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې د پښتنو په اړه ریاستي تګلاره ورته د منلو وړ نه ده. د خپلو خبرو کې پر پښتنو د یووالي ټینګار وکړ او زیاته کړه که پښتون قام له خپل طاقت خبر شو نو هیڅوک به خاورې ته په بد سترګه ونه ګوري. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالانو او پلویانو او داراس دینی عالمان ملکان او ولسی مشران هم ورغلي ول. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې خلکو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، باجوړ، کورما، اورګزو، خیبر، مومندو، کوزدیر، سواد، بنیر، بنو، لکی مروت، ټانک او پیښور کې د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي. ملخوا صوبایي او وفاقي حکومتونه وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او دا چې د دې لپاره یې امنیتي او استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جمعې په 13 ورځ په سویلي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې د امن په نوم احتجاجي جلسه کړې ده او په دا جلسه کې د وڼه سیمې مشرونو، عالمونو او د سیاسي ګوندونو زوی مشرونو سره په زرګونه شمېر کې خلکو برخه وخستله. د دغې جلسې غوښتنې په براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله اغوان مشال ریڈیو تا وویل
مطالبات ہی آغا دادی چه دل تک دے خوف حراس پیزا کئی موالے دے پورا دیش پی فائرنگینا کرل دادا بند کرل شی دل تا جکیم دے بی آواکاری بطخوری واقعات کی جی پدا کتا سرکار پلا آئینی زمورا ادا کو دغی مخنیوی کوشش دا ہو کو سر شا پرشن پا نمو بندے چاپی ویل کی جی بگونا خالق گرفتر کی جی او پدا کے درون کمرے دمیش پا کورینا گرزاوی دمیش دے کوری چار دیواری پا مالیک وی دا شاید فوری طور بند شي او دا بګناه خلک ته ننیول کیږي او بل دا چې دلته پولیس ته آئینی اختیارات ورکړل شي او سکیورټي ادارې هغه د پولیس په اچ آر لیار کې مداخلت نه کوي.
د اعظم ورسک امن جلسه کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په خپله وینا کښې وویل چې د تېرې 40 کالونو راهیسې په جنګي حالات کښې ژوند تېرونکي پښتونه اوس په خپلو سیمو کښې د پاکستان نوی جنگی پالیسی زغملو مانلتا تیور ندی
چپتا خود را بنده میز نور دیتا
د اعظم ورسک جلسه کښې برخه اخستونکی د عوامي نېشنل ګوند د وڼه سیمې نه یو مشر ایاز وزیر ویایي چې د پاکستان پوځ د دوی سیمې ته د امن قایم کولو په نوم روغلی و او که دوی په سیمه کښې امن قایم کولو کښې ناکام وي بیا و د سیمې اوسېدونکي د احتجاج په لیار دوی ته د خپلې سیمې نه د وتلو هم ویلی شي. سویلی وزیرستان کښې د امن حالاتو او د اعظم ورسک جلسې مشرانو غوښتنې په باره کښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال ریډیو ته ویایي
حالات ښه اتار چڑاو
احتجاجی جلسے مشہوروں نے دا ہم ویل چکا دے پاکستان ریاستی ادارو پر سویلی وزیرستان کشے زر امن قائم نکڑی بیا وہ دوی د امن غشتنے دے پورا وہ پلوئی احتجاج لاس پورے کاولے بنے وہ مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو غواګي په تورخم کې د پاکستان کسٹم لخوا د مالونو چکول لپاره لګول شوی سکینر مشین خراب شوی او ټرافیکي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي او کسٹم کلیرنګ ایجنټان وای د دې لکبله په دواړو خزه تجارت خراب اثر پریوته دي. دوی وای پکار ده په تورخم کې د مالونو کلیر کولو ماشینان نه بکړل شي او هلته ګاډو لپاره د متبادل پارکینګ بندوبست وکړل شي. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي د نومبر په 4 مشال ته ویل چې هلته د یو جدید ټرمینل جوړېدو باندې کار روان دي او تعمیراتي کار سرته رسیدو سره به دا ستونزه حل شي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یعنی د تجارت او صنعت خونی ویاند او سوداګر واجد خان د نومبر په 4 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سکینر خرابېدو سره دواړو خواو ته ډېر مشکلات جوړ شوي.
سکینر خو ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. دواړه طرفه ټرکونه ولاړي په دې کې میوې دوایانې خوراکي سامانونه داسې نور ډېر شیان دي چې هغه ولاړي. تجارت ډېر زیات متاثره شوی چې په دې کې دواړو ملکونو ډېر نقصان دی. نو سکینر متبادل خدای چې دی ځان سره داسې سکینر وساتي چې هغې سره هر ټایم خپل انجینیران مطلب موجود وي یا یو سکینر داسې وساتي چې هغه سپیر وساتي چې یو خراب شي چې بل راوړي. دا خو ډېر لږ غټ بارډر دی انټرنیشنل بارډر دی دې باندې یو سکینر د وجې نه تجارت ودرېدل تا ډېر د افسوس خبره ورسره ورسره د ټریفیک مسایلو باندې حالې دای چې چونکې تورخم کې کوم ټرمینل باندې کار روان دی کنسټرکشن روان دی نو دی سره سره یو متبادل پارکینګ وګوري. موږ سره متبادل پارکینګ بالکل نشته نو په روډ باندې ټرکونه ځکه ولاړ دي.
د تورخم کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ او سوداګر واحد شینوار وایي چې دې سکینر ماشین خرابېدو سره د دوی کاروبار باندې اثر پریوزي او په کار ده دلته یو لوی او جدید سکینر ولګول شي.
مونږه سکینر په وجه باندې چې کومه لوکل ایکسپورټ دی هغه ډېر زیات چې کوم دی هغه مطلب متاثره شوی دی. هغه وجه دا چې سکینر چې کوم دی هغه وړوکی دی. په کار دی چې دا تقریبا 12-13 فوټ پلن سکینر وي او هایټ یې چې کوم دی کم از کم 25-26 فوټ هایټ یې. نو په دغه کې دا غټې لارې هم وتی شي. دا په چې کوم لوکل ایکسپورټ سمال انډسټري چې کومه ده پاکستان هغه نو دا ډېره زیاته ښه کېدی شي. دا ایکسپورټ چې کوم دی بڑاوېدی شي.
د کسٹم یو چارواکی یا ورحیات وایي چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړېدو باندې کار روان دی چې تعمیراتي کار یې سرته ورسي او فعال شي نو دې سره به د مالونو په وړو راوړو کې تیزي راشي. نوې سکینرې به پکې ولګي او د سوداګرو او ترانسپورټرانو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي.
اوس دلته په موکه باندې ITTMS په نوم باندې یو پروجیکټ جوړېږي. په هغې کې به جدید ټرمینل وي او سیسټمز به پکې داسې وي چې هغې د وجې نه به نور د دې ټرافیک فلو هم زیاتېدو امکانات انشاءالله. او د دې نه علاوه یو ارګنایز طریقې سره به ټریډ چلی دې بارډر باندې د انټرنیشنل پریکټیسز په تور باندې هغه سره به انشاءالله نور هم دا چې کم کرنټلی دغه روان دي دینه به زیات په ٹریڈ کی پدوان طرف تا اضافہ کی
په پیښور کې د کسٹم له دفتره تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د تیر کال په پرتله سه کال یعنی 2022 کې د تورخم په دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ برامدات او درامدات زیات شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې که هلته په تورخم کې سفری بندیزونه هم نرم کړل شي نو دا تجارت پور سره نور هم زیات شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی د کراچي پولیسو د قانوني اسنادو نه لرل لکبل د خزو او ماشومان په ګډون 314 افغانان نیولې دي. د مشرقي کراچي د پولیسو مشر اس اس پی فیصل بشیر میمن مشال ریډیو ویل چې د خار د اورنګي مومن آباد منګو پیر پیر آباد او پاکستان بازار سیمو کې پولیسو د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروای کړي. خدا نیول شو افغانانو وکیل منیزه کاکړ مشال ریډیو ویل چې دا وخت د کراچۍ په زندانونو کې د شاوخوا 900 څخه زیات افغانان بندیان دي. بلخوا په کراچۍ کې مش افغانان پورت پوری کوي چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود یې پولیس نیسي او پیسې ترې اخلي. خو د سند صوبې د پولیسو مشر غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې دا تورونه رد کړي وو. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ پولیسو د ایس دلی ایس ایس پی فیصل بشیر میمن د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد په ځانګړي کاروایي کې 314 غیر قانوني افغانان وګړي نیولې دي. په نیولې شوي افغانانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي.
جو گرفتاری عمل میں آئی ہیں یہ تھانہ اورنگی ٹاؤن، تھانہ مومن آباد، تھانہ منگو پیر، تھانہ
دیوائی چکمی گرفتاریاں چی شوی دا پا اورنگی ٹاؤن، مومن آباد، منگو پیر، پیر آباد او پاکستان بازار تانو پولیس لخوا شوی دی. افغان کڈوال بغیر قانونی توگا پاکستان تدرات لو او پوسیدو پتور نیولے شوی دی. د نیولے شو افغانانو ریکارڈو نہ ہم دا بایو میٹرک دلاری قتل کی گی. د نیولے شو ٹھولو افغانانو پزد دا فارن ایکٹ قانون لاندی پولیسو مقدمی درج کړی دي او په نیولې شوي کسانو کې افغان مېرمنې او ماشومان هم شامل دي.
خواتین به شامل هن جنکو کې پولیس نه حراست میں لیا ہے.
د پولیسو په وینا چې نیولې شوي ټول افغانان به عدالت ته وړاندې کوي چې بیا با سو وخت د پاره زندان ته لیږل کیږي او عدالت په د هغوی په اړه خپله پریکړه کوي. په کراچۍ کې د 1300 میاشتو راهیسې په ګڼ شمیر کې افغانان نیول کیږي. د دغه نیولې شوو افغانانو وکیل منیزه کاکړ مشال ریډیو ته وویل دا وخت د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 900 څخه زیات افغانان بندي. یو افغان وګړی تاج محمد چې یو اونۍ وړاندې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی خو مړی لا هم په کراچۍ کې پروت دی ځکه چې د تاج محمد زوی هم د کراچۍ په زندان کې بند دی. موږ هڅې کوو چې دا ټول افغانان را خوشي یا خپل هیواد ته ولیږل شي.
13 اکتوبر په میاشت کې په کراچۍ کې پولیسو کم او بیش 400 کسان په مختلفو ایف آی آر کې نیولي. په دې کې یو کس تر اوسه وفات شوی دی. داغه جسد خپل ملک ته پدی باندې پدی دلیل نه انتقال کوي چې داغه زوی هم په وی اف آی آر کې پاغه اف آی آر کې بندي دی او داغه اف آی آر تر اوسه عدالت فیصله نه دا ورکړي. تر څو پرې د دې الګ د دې سړی د زوی فیصله نه وشوي نو تر هغه پرې ودا مړی په پاکستان کې پروت وي. دا کیسه دومره زیاته شوې ده چې په کراچۍ کې چې د کومو افغانانو سره پی او آر کارت کم چې پاکستان دوی ته پلو په رجستریشن کارډونه ورکړي دي تا هم هغه کسان هم زورول کیږي.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې قانوني اسناد هم لري بیا هم پولیسي نسی او پیسې ترې اخلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین وایي چې پولیسو په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی.
هغه افغانان چې پاکستان د نادرا چا د دې خپل سیټیزن کارډ ور کړی دی ماجر کارډ ور کړی دی هغه خلک ماشومان هغه زنانی هغه خلک نسی هغه کارډونه جنی اخی بیا د دین په ضرور روپی اخسل کیږي او دا ډیر ناروا عمل شروع دی. موږ په مختلفو پروګرامو کې د افغان ګورنمنت خصوصا د طالبانو دا مطالبه کړې ده چې تاسو مهرباني وکړئ د خپل ولس غم وخورئ. یا هی غیر انساني سلوک سره روان دی. دا ټیم هم په سلګونو ماشومان پیغلې نجونې زموږ خوندي زنانې بیماران سپینږیرې ځوانان د لانډۍ او د سینټرل جیل کې پراته دي، د هغو یو غم څوک نه خوري.
د کراچۍ په پولیسو بیا بیا دا تور لګي چې دوی د پیسو لپاره افغان کډوال نسی او هغوی زوروي، خو د کراچۍ پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن څو ورځې وړاندې دا تورونه رد کړي او ویلي وو چې پولیس د قانون لاندې هغه افغانانو په ضد کاروي کوي چې قانوني اسناد نه لري او په جرمونو کې ککړ دي. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګرۍ استازي ګلودین مشال لیډیو ته ویلي چې د نیولې شوي افغانانو بیرته هیواد ته لیږلو لپاره دوی هڅې روانې دي او دوی هڅې کوي چې زر تر زره دغه ټول افغانان خپل هیواد ته ولیږل شي. د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. سخ کال د جولای په میاشت کې د بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې 240 افغانان چې د واده سره راتلل نیول شوي وو او دوی کې ډیرو ویل چې قانوني اسناد یې لرل، خو بیا هم نیول شوي او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. او بیا د ستمبر 5 د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 80 افغانان افغانستان ته لیدل شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو خوږې د روانې غړې نوې برخې تر رسیدلې او په خبر کې لسنوی بجې دي او بخنه غواړم دونیوی بجې دي د ماسپخین. تاسو د یو خبرونو لنډیز وایم. د پاکستان فوج وایي چې د عمران خان لخوا په ځانګړې توګه د یو لوړ پوری فوجي سر خلاف وینا بې بنیاده، تورونه بیخي د منلو وړ نه دي. آی اس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي که څوک د خپل ناوړه ګټو لپاره بې ځایه تورونه د فوجي چارواکو عزت ته تاوانونه رسوي، نو بیا چې څه هم کېږي اداره به د خپلو افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. دا رسول هغه ده چې د لانګ مارچ پر مهال په ډزو کې تر ژوبلېدو وروسته عمران خان پرون په لاهور کې له روغتونو په یو خبري غونډه کې پر د په 3 نومبر د شبي بریټ تور په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونا چارو فاقي وزیر رانا ثنا الله په یو فوجي افسر میجر جنرال فیصل باندې تور پوری کړی دی، خو نوموړي په دې لړ کې ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. د کراچۍ پولیس وایي چې د قانوني اسنادو نه لرلو کبله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 314 افغانان نیول دي. خو نیول شوي افغانان وکیل منیزه کاکړ ویلي چې دا وخت کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 900 څخه زیات افغانان بندیان دي. په کراچۍ کې افغانان د پولیسو د زورونه تورونه لګوي، خو پولیس دا تور ردوي. او پښتون ژغورنه غورځنګ یو ځل بیا له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره غوښتنه کړې ده. دوی پرون په جنوبي ورسن په اعظم ورسک کې یو جلسه کړې ده. او اوس له ژمنې سره سم سندرې جادوګر خبرونه لرو. په خبرونه کې سارنده غږون کې اجازه ردی ملمه ده. د خبرونه کوربه هارون بچا دی.
ستړي مشه، زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سارندغه غونکې اعجاز سرحدي د ژوند د هنر په اړه د خبرې او غږولې ځنې نغمې یورو. نوموړی د سارندې د نومیالي استاد منیر سرحدي زوی دی. د پاکستان حکومت د روان 2022 په مارچ میاشت کې د پښتو موسیقۍ په میدان کې د کار په بدل کې صدارتي جایزه ورکړې ده. سرحدي په پېښور کې اوسي او په سیمه کې د سارندې د یوازیني غږونکي په توګه پېژندل کیږي. د نه یوازې د سیمې له مشهورو سندرغاړو سره سارندې غږولې، بلکې وخت په وخت یې ځانګړې نغمې هم ثبت کړې دي. راځئ دا یې واورو. Thank you. د اعجاز سرحدي د سارنده نغمه مو واوریده. د پاکستان حکومت نوموړي ته د 2002 زیږدیز په مارچ میاشت کې صدارتي جایزه ورکړه. د انعام ته خوشاله دی او وایي چې د خپل پلار نیکه د هنر په خپلولو یې نوم او عزت وګاټه. سرحدي زیاتوي خپلوان او ملګري هم د ده پر دې کامیابی خوشاله دي.
مشران خبره کوي کنه چې دومره مننه دان کې پیدا کا چې دینوم پاتې شي چې اړ پته کې د نیکو د ابا خبرې لکه دې کې اتانې مې د نیکه دي ما سره وطانې مې د والد صاحب وطانې زما دي نو ما یو نیمې روپۍ پورې دا سارنده یې زګړې ده کنه جی هغې نه ښه نه شم غوږولې کنه خو دومره مې وغوږوله چې خلک مې خوښۍ کنه د هغې غونده خو خیر زه نه شم غوږولې خو دا ما ته میلاونو شو دا زما نیکه ته او دا زما والد صاحب ته دا ایوارډ میلو شو دا ما لپاره ډېره د فخر خبره ده دا به زما لپاره زما د زندګۍ اساسه وه چې دا ما ته میلو شو بس ټول خوشحاله دي دونه خاندان مې راغو مبارک اله ټول ملګرو را ټلیفونونه وکړل ډېر خوشحاله دي ټول ملګري مې خوشحاله دي او بیا وروڼه بیگان مې ډېر خوشحاله دي در هغې شکریا ادا کوم او د خپلو خپلوانو شکریا ادا کوم چې مال راغلو او د مال مبارکي راغله دې سره بس پیسې منظوروي به او دې سره سندونه ملو شوي راته دېکې زما غون یو سند هغې کې غون زما ریکارډ لیکلو شوی دی او بل سرټیفیکیټ ملو شوی دی دې سره مکمل او یو دا تغمه چې کومه کنه دا سرو ده د ګورنر لوس کې ما واغېسته
Thank you.
د اعجاز سرحدی د سارندې د یو بل نغمه مو اوریده. دی وای ماشوم چې پلار یې منیر سرحدی ورته د سارندې اولنې درس ورکړ. د زیاتوی وروسته یې له نورو استادانو دا ساز یاد کړل او په 1992 زیږدیز کال کې د یو مسلکي هنرمند په توګه یې کار پیل کړ. سرحدی د خپلو نیکانو کیسې راته کوي او وایي چې هغوی د خپل وخت نومیالي موسیقاران ول.
خراب ہے بل نکم چکم دے خوشو استاد اگر کلاسیکل چاری لگا گولا او امیر استاد نکم او اگر تبلا گا گولا یہ دنوں طول خاندان بس چکم دے کنا دا سسٹم مانی موسیقی کے طول نکونا می دا طول با موسیقی کی لگیو
Thank you. د سارنده دا نغمه د اعجاز سرحدی پلار منیر سرحدی غغولې. اعجاز وای په کام خټک دی خو د پېښور کې زیږیدلې او لوی شوې دی. د سرحدی په خبره زوی یې سکسفون غغوي خو د ورته سارنده خول هم پیل کړي چې خپل کورنۍ ساز ژوندې وساتي.
کورنۍ چې زموږ سونه رګنه دي هغه غوند د پېښور نه راټوړه. زه خو په خپل پېښور کې پیدا شوم او د ما والد سره چې کوم دی نو خار کې پیدا شوی دی او نیکه مې چې کوم دی د نظام پور اټک نظام پور او والده مې چې کوم و نو مردان امادو غړی و زمیدارانو کورنۍ و او نیا مې چې کوم و د والد سره چې کوم مور مې و نو هغه د بډابېره و کوم چې کوم دی زمونږ زمان نیکه کټو کو کړه ځکه نو موږ بس اصل خو والد سره به نیکونو ته نو زمونږ کوم چې کوم دی کټو خپل کور مې هغه شو خو والده ته مې کینسر ولګېدو هغه لمې بس بیا دغه کو کنه خرڅ کو نو هغه علاج مو کو خدای پاک بچم نه کا بس هغه مرم شو بس پرې مې ارمان نشته دی چې ما د مور علاج نه کو او خدای پاک به مال بیا کور راکی بیا برای ته مو چې دا مور دوا غان دي ما سره چې زه نو زما الله پاک مال عزت راکی دا د مور ته دوا باندې اولاد مې چې کوم دی یو مې بس بچنګې رہی دغه سارې دې سره شوق دې سارې نه باندې دوه تر سلون نغمې مولا خولې سارې دې چالو کړی دا دا کو بقایم و دایمی دا کو بدما رضی خان مخاغه گئی کدی سکسفون گئی کدی شپیلا گئی یہ بسارین دا خان مخاغه گئی جی خلق پس سکسفون مانی دتا چې یو پر فنکشن دلار چې ورته چې دا د مونږ سره دین وته دی موږ دا پر پلی پینګو کې نظام دا پر ډیر دی دا خبره ده. مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا اوریدونکو داونه پکې د پیښور میستی سارندغه غونکی اجازه سرحدی د ژوند د هنر په اړه د خبرې او غغولې نغمې یوري. دیوای غواړي خپل کورنۍ هنر نور ته هم انتقال کړي خو د سارندو اخیستلو او اکیډمۍ چلولو وس نه لري. د پدې برخه کې حکومت د مرستې هیله کوي. 45000 روپے باندې یو سارنده جوړیږي. کما سره دا وسایل ونه ما خپل اکیډمۍ ګلو کړی و شاگردان خوشتا ما سره خو شاگردان ته چیری چې غریبانو شاگردان دي او اسلام آباد ولا کله ټلیفونو کی چې جا سره دی آ باجه کنا تراشا چې موږ تعالی اکیډمی ګلاو بیا ټلیفونو کی طرف لکسا بروغا دا لوګ ورسی والا او دا موږ کلچر ډیپارټمنټ هم به چې دا نه کوي اور به نه کوي چیرې اکیڈمی کو لوگ رباب دا پارا پلیر پارا چارنجے را پارا تبلے را پارا دا پکا دی بپے خبر نما کلچر ڈپارٹمنٹ کو جدا کلوش نو بس حکومت ادارو تا زمو دا سوال دے کیرا بس دا چارنجہ ختم دو والا را چہ نما سر کے پٹو شنو بدا کو ختمی گی نو بس چہ دی رات کو نہ کینو بس اللہ دی بس من شنو بس یو سلو چارنجے مال جوری گی نو بس بیا پکارو شی
د منیر سرحدی سارنده مو واورېده. د نوموړي زوی اعجاز سرحدی د سارندې د جوړښت په اړه معلومات راکوي. وایي چې که یو څوک له سارندې سره مینه ولري او وغواړي چې زده کړي، دی تیار دی چې ورته یې وښيي.
سارنګي چې کوم راغ نه اتنه خپل نه را لاندې سیمان پکې چې کوم دی رشتي لري او بره پکې څونه تارونه دي، نو دا چیلی را کولمو دي. زمونږ په دې سارنده باندې د چیلی را کولمو تارونه کې بیا زمانې کې چې کوم دی جدت کو دا کلمی تارے پک یو کو باقی نو ټول ټیکسټل اتارو نو واچو نو د دې د आवाज نری کړه چې کوم دین دا زموږه دا زموږه کوټه ده دا چې سره انډیا आवाज نری کړه دا زموږه نګونو کرے دا سره انډیا چې کومه دا د تیرا ایجاد در سره انډرا تیرا دا تیرا کې سر فراز دي مشرانو مو غولې را اوس هم پکې لګډر مشران شخو ضعیف شوی دي د چې کلم تیرا دلاله نو تیرا کې بغیر زم سره انډو پتی دا ضروری نه را چې میراثي با دا سازونه راځي شوقیان چې دې تر اوړي کنه هغه د زمونږ نه بیا خغه گئی او ځکه کولې شولې نشي ځکه کولې پس تر وې ورته خیم چې کوم د امرات له راځي مالا زب تابعدار يم.
اجازه سرحدي وخت په وخت د نړۍ بیلا بیلو هیوادونو ته له حکومتي تایفو سره هنري سفرونه کړی دي. د خپل بهرنۍ هنري سفرونو حال را کوي او وایي چې تر ټولو زیات خوندې د هانګ کانګ له کنسرټا اخستې.
بلغاریا ته تللی، کناډا، چیکوسلوواکیا، جرمني، یو کې، رشیا شو، چین شو، سنگاپور، یونان، ہانگ کانگ او ملیشیا، یہ تقریباً 18 ملکوں سے تلے مال یہ پروگرام کون رہا کو پا ہانگ کانگ کی ہانگ کانگ کی چکم حال کی دموں پروگرام ہوگا نا جی آگے کی دو روز مخ کے لتا منگیش کر دے رکھا گلے دو روز مخ کے داغی تھا پر آگے پروگرام کرو من سر پا پاکستان نہ پروین ہوا شوکت علی جو میں سولو باندھی سارے دا سولو باندھی آگے کی ماتا خوشحالی اٹھوا ابل ماں پچے نہ کہ چکم دینو پیپل سوال ورت ہوئی بیجنگ کی پھر زبردست حال دی آگے کے تمام والے سے پروگرام کرو آگا پیپل سوال کی اور چکم ٹائم خلق راغون دے دل لوں آگے جما دے والد سے سارے دو لگ بولا یا جما سارے دو کو لوگ داغ دیں مجھے شنان ہم دیا راغل ماته هغه مودشنان ته بوډاګان نو هغه پکې منیر سره دی منیر سره دی داله څنګه موادلو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم.
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د پیښور میشتي سارنده غونکی اجازه سرحدي د ژوند د هنر په اړه د خبرې او د او پلار یې منیر سرحدي غغولې ځنې نغمه ووري دي. د خبرونه په پای کې منیر سرحدي او محمد زمیر استاد په ګډه غغولې دا نغمه ووري. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.